برنامه خبری با شماست.
ډیر مننه ستړی مشه قدرمن اوریدونکو، تاسو ته هم سلامونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې د برښان د برسیال والي د سرګندونو جزئیات تر کو چې وای د یمګانو لسوالی به ترنن مازیګره پوری امنیتی ځواکونه ونیسي. په زابل کې د تختول شو یو مسافر احوال هم اخلو، چې البته دی صابل د والی سره مرکه لرو. په دې موضوع نور موضوعات هم لرو، خو لومړی د دې سات خبرونه مرزی احمد زی وړاندې کوي.
د مهمو خبرونو سرټکی، په زابل ولایت کې د تختول شو مسافرو د موندنې په هدف هڅې روانې دي. د بدخشان د والي مرسیال وای افغان امنیتي ځواکونه کوښښ کوي سو یمګان ولسوالۍ بیرته ونیسي، او د امریکا د پلازمینې واشنگټن ډي سي یو شمېر مسلمانانو په یوه غونډه کې د اسلامي دولت په نامه سخت دریځې ډلې یا داعش وغندله. پوره خبرونه د زابل والی وای په دې ولایت کې د زینو تختول شو مسافرو د موندنې لپاره هڅې پیل کړې دي. محمد انور شخصي ازادي رادیو ته ویل دوی تر اوسه نه پوهیږي چې د مرکز کلات له نورک سیمې څخه تختول شوي مسافر څو کسان دي. ښاغلی ازغزای وای د دغو مسافرو د اوسني موقعیت د تشخیص لپاره امنیتي ارګانونه مزف کړي دي.
زه خبر شوم کوتن نور واستو دا شاو خو کلی ټوله ما سره کړل او وی معلومات وکي ان څنګه و دا ومت کې څه هیڅ کړي و نو موږ کوشش کوو چې موږ معلومات چې کشف ورغنو ته موږ تا مور کړی دا ارزای چې د دې مخه تثبیت شي ان شاء الله ورې موږ ټول عملیات کولای شو.
په ځینو رسنیو کې د تختول شو شمیر دیرش، په ځینو نورو کې لسوار لسو تر شلو پورې خول شوی دی. په زابل کې تر دې مخکې هم د وسلوالو کسانو لخوا د کندهار کابل ویلا را تړل شوی او مسافر تختول شوی دی. د بدخشان د والی مرستیال وای یمګان ته رسیدلی تازه دمه ځواکونه د ولسوالۍ مرکز ته د پرمختګ په حال کې دي. ګل محمد بیدار ازادي راډیو ته وویل چې کومانډو ځواکونه پرون سهار یمګان ته رسیدلی او له وسلوالو طالبانو د دې غرنۍ ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره په جګړه بوخت دي. وسلوالو طالبانو څو ورځې مخکې د یمګان ولسوالۍ مرکز ونیو. د روان میلادي کال په مې میاشت کې هم وسلوالو طالبانو یمګان ولسوالۍ نیولې وه، خو افغان قواوو بیرته ورڅخه ونیوله. د کرکټ د 19 کلنو ملي ټیم نن د هند په کلکټا کې له بنگلاديش سره یو ورځنی مسابقه کوي. افغانستان پرون په هند کې د درې هیوادونو د دغه تورنمنت په لړ کې خپل لومړی مسابقه هند ته د درې دیرش منډو په توپیر وبایلله. خو د کرکټ بورډ چارواکي وایي له هندوستان سره د کرکټ د 19 کلنو ملي لوبډله په پرونی مسابقه کې ډېرې ښې بریلاسي وکړله. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي رادیو ته په دې اړه وویل
تمرسال په پټه ولا په په هغه کې دوه ورځې کې به هم روان دي چې څنګه به تر سره کړو او نتیجه دې راکوه. یعنی دې هم نظام داس خودل چې موږ هم ټول ممبر وي، یعنی که تاسو یو څه یو نمبر چې موږ یې غوښنه چې برکړي چې در افغانستان ټیم هم ټول ممبر یا ټول غړي شي. یاد ده
د کرکټ بورډ چارواکي وایي د هند غونډې هیوادونو سره چې د کرکټ نړیوالې شورا دایمي غړی دی، مسابقې افغان لوبغاړو ته زیاته ګټه رسولی شي. د افغانستان د 19 کلونو ټیم به د چهارشنبه په ورځ هم له بنگلاديش سره بل مسابقه ولري، خو د جمعې په ورځ به له هند سره د مسابقې ډګر ته وځي. هغه پناه غوښتونکو چې د یونان او مقدونیا پر پوله راګیر پاتې دي، د مقدونیا لخوا د تازه لګول شو محدودیتونو له کبله اعتراض کړی دی. دوی وایي مقدونیا په پام کې لري هغه پناه غوښتونکي چې د سوریې، عراق او افغانستان په څیر له جګړه ځپلو هیوادونو ورزي رد کړي. د دغو پناه غوښتونکو ډیری برخه د مراکش وو، خو د الجزایر، تونس، لیبیا، لبنان، ایران، پاکستان، بنگلاديش او کانګو ادبا هم پکې ښکارېدل. د یونان پر پوله شاوخوا 1300 پناه غوښتونکو د ازادي شعارونه ورکول او ویلي چې توریستان نه دي او بیرته خپلو اصلي ټاټوبو ته نستنیږي. د مقدونیا لخوا تازه محدودیتونه په داسې حال کې وضع کیږي چې تر دې مخکې سربیا او کروشیا هم ویلي چې هغه پناه غوښتونکي به بیرته رد کړي چې هڅه کوي د مقدونیا له خاورې دغو هیوادونو ته واوړي. د امریکا د پلازمینې واشنگتن ډی سی او شمیر مسلمانانو په یو غونډه کې د اسلامي دولت په نامه سخت دریځ ډله یا داعش وغندله. دغه غونډه د لنکلن تاریخي سلی تاثیر ما جوړه شوې وه. په امریکا کې د مسلمانانو د ټولنې اجرایه مدیر مایک ګاوز دې غونډې ته په وینا کې وویل داعش وسلوال د دین اساسات نه مراعاتوي. زه دلته راغلی یم چې ووایم په ټوله نړۍ کې مسلمانان د امریکا د مسلمانانو تر څنګ دا وایي چې تروریزم او افراطیت راباندې ګران نه دی. موږ غواړو خلک د خپل دین پلوي وکړي، خو دغه افراطي وسلوال د دین پلوي نه کوي. په واشنگتن ډی سي کې په دې جوړه شوې غونډه کې لږ شمېر کسانو برخه اخیستې وه. د امریکا د بهرنی چارو وزیر جان کیری متحده عرب اماراتو، اسرائیل او لویدیځ غاړې ته سفر کوي. د امریکا د بهرنی چارو وزارت د دې خبر د خبرولو ترڅنګ پر نوویل چې قریب تل ابیب، بیت المقدس او رام الله ته د خپل سفر په لړ کې د اسرائیل او فلسطین ترمنځ د تازه تاوتریخوالي پر مسله، د سوری پر بحران او د اسلامي دولت ډلې یا داعش په بحث وکړي. په تیرو دوو میاشتو کې د ناکراریو په نتیجه کې 13 اسرائیلیان او تر اتیا زیات فلسطینیان وژل شوي دي. راپورونه وایي دغه کسان په یو لړ حملو کې چې په هغو کې له وسلې او چړو هم کار اخیستل شوی وژل شوي دي. بنګلادیش د حکومت دوه وتلي مخالفان په 1971 میلادي کال کې له پاکستانه د خپلواکۍ اخیستلو د جګړې پر مهال د جنایتونو په تور اعدام کړي دي. د بنګلادیش د عدلي وزیر د فرانسې خبري اژانس ویل چې د ملت پال ګوند رهبر صلاح الدین قادر چوهدري او د بنګلادیش د جماعت اسلامي ګوند سرمنشي علي حسن محمد مجاهد پرون غرمه په دار زړول شوې دي. دوی په 2013 میلادي کال کې د هغې جګړې پر مهال د نسل وژنې، جنسي تجاوز او شکنجو په تور محکوم شول. د بنګلادیش سترې محکمې تېره اونۍ د دغو دو سیاستوالو د اعدام حکم تایید کړ او پرون د دغه هیواد ولس مشر عبدالحمید د دوی د استیناف غوښتنه رد کړه. او پرون د اسرائیل په کریات گیت ښار کې څلور اسرائیلیان چې په هغو کې یوه 13 کلنه جلۍ هم شامله ده د چړو په ګزارونو ټپیان شول. د اسرائیل د پولیسو ویان میکی روزنفیلډ دا یوه تایید شوې تروریستي حمله وبلله. د اسرائیل امنیتي ساتونکي د عملانو په لټه کې دي چې له پیښې له ځایه تښتېدلي دي. دا حمله وروسته له هغې کېږي چې د پنجشنبې په ورځ درې اسرائیلیان، یو فلسطیني او یو امریکایي زلمی د فلسطینیانو لخوا د ډزو او د چړو په حمله کې ووژل شول. د خبرونو پای
اته بجی او اته دقیقې شوې. خبرونه مو له ازادي رادیو واوریدل. د ازادي رادیو د دې خبرونې په دوام کې واوري. د بدخشان مرسیال والی وای تازه د امنیتی ځواکونه د یمګان ولسوالۍ د مرکز د نیولو په حال کې دي. په زابل کې د تختول شویو مسافرو د خوش کېدو هڅې کیږي.
زما په اړه تر استخبارات خصوصا یو ځای کوشش کوي چې د ژبني قومي او د نژادي اختلافونه واچي.
د زابل والی و چې په دې خبرونه کې ورسره مرکه لرو. د پکتیکا د واضح اوسیدونکو د محاصرې په وجه د خوراکي موادو له کموالي سره مخامخ دي. د افغانستان د بشري حقونو سازمان د نړیوالو ځواکونو د هوایي حملو د همغږي غوښتنه کوي.
کله دوی د بهرنیو اطلاعاتي قواو نه هوایي مرسته غواړي باید هغه ډیره په همغږي سره وي.
د پکتیکا ولسونه وایي چې پاکستان د افغانستان په خاوره کې دروازه او پوستې جوړې کړي.
دا بالکل د افغانستان خاورې کې د نن نه د دروازې جوړه کړې ده. دغه یو دروازه غټه دروازه باردار موټر وړاندې تیری.
د دې او ځینو نورو راپورونو په پای کې مایکروفون ستاسو خبرونه هم لرو. لومړی د بدخشان موضوع. بدخشان ته رسیدلې تازه د افغان ځواکونه د یمګان ولسوالۍ مرکز ته د پرمختګ په حال کې دي. د بدخشان د والی مرستیال ډاډ څرګندوي چې دغه غرنۍ ولسوالۍ به تر نن مازدیګره له وسلوالو تصفیه شي. وسلوالو طالبانو څو ورځې مخکې دغه ولسوالۍ ونیوله او وایي چې د دې ولسوالۍ په دې ولسوالۍ کې د بدخشان د والی مرستیال څرګندونی ردوی او وای چې د دولت ځواکونو په دغه ولسوالۍ کې پرمختګ نه کړی. د بدخشان د والی د څرګندونو پر اساس صالح محمد صالح راپور لري.
د بدخشان چرواکی وای یمګان ولسوالۍ ته رسیدلی تازه دمه پوځیان د ولسوالۍ د مرکز پر لوري د پرمختګ په حال کې دي. د بدخشان د ولی مرستیال ګل محمد بیدار ازادي رادیو ته ویل چې له دولت ضد وسلوالو د دې غرنۍ ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره درنه جګړه روانه ده.
کوماندو رسیدن
ساعت 9 بجې د افغانستان کوماندو ځواکونه پرون د سهار پر 9 بجو راورسیدل. تر اوسه پورې د یمګان ولسوالۍ د مرکز خواته 10 کیلومتره پرمختګ سوی دی. که خدای کول د یک شنبه تر مازیګر پورې به ولسوالۍ تصفیه شي. بیدار په دې جګړه کې دا وشته مرګ جوړلې دقیق شمیر په ګوته نه کړ، ځکه چې د دې پوینا له ولسوالۍ سره ټلیفوني اړیکې پرې سوی دي. د یمګان ولسوالۍ مرکز څورز مخکي د وسلوالو طالبانو لاسته ورغی. د بدخشان چرواکي وایي وسلوال طالبان د بهرنیو جنگیالیو په مرسته غواړي پر یمګان په تسلط سره هلته ځانته یو خوندي مرکز بلري. د بدخشان د ولی مرستیال ګل محمد بیدار وایي په یمګان، جرم او ځینو نورو ورڅیرمو ولسوالیو کې شاوخوا 250 بهرني جنگیالي حضور لري. دوی د بیلابیلو هیوادونو لکه تاجکستان، ازبکستان، قزاقستان، چچنیا، پاکستان، عربستان او نورو هیوادونو اتباع دي، خو ټوله دنیا پوهیږي چې د دوی سرچینه په پاکستان کې ده. په همدې حال کې په ولسی جرګه کې د بدخشان د خلکو استازي محمد زکریا سودا وویل د دولت وسلوال مخالفان غواړي په بدخشان کې ځانته یو د شوټینګ ولو ځای پیدا کړی. طالبان غواړي په بدخشان کې یو کړی یا مرکز ولري چې له جرم، بهرک او وردوج ولسوالیو پیلېږي او بل اخره په زیباک ولسوالۍ کې ختمیږي. دا سیمې پاکستان ته د تګ راتګ لارې لري. طالبان هڅه کوي د کرانو منجان ولسوالۍ له طریقه ځانونه نورستان ته ورسوي. د بدخشان د ولی مرستیال بیدار له شاغلي سودا سره هم نظر دی، خو د دې ترڅنګ وایي چې د دولت مخالف وسلول دغه راز هڅه کوي چې د بدخشان د لاجوردو پر کان ولکه ټینګه کړي. ګل محمد بیدار وایي چې د لاجوردو کان دا مهال د غیر مسؤول وسلولو په ولکه کې دی، خو یوه برخه ملي ګټه یې وسلولو طالبانو ته هم رسیږي. د ملکیانو په نامه ځینې کسان چې په حقیقت کې طالبان دي او لاس ورسره لري په کان کې دننه کار کوي. دا مهال شاوخوا 30-40% ګټه ورڅخه ترلاسه کوي. دوی په اوږد مهال کې غواړي د لاجوردو کان په بشپړ ډول په خپل ولکه کې راولي چې یوه ښه عایداتي سرچینه به وي. د افغانستان په شمال ختیځ کې پروت بدخشان چې یو غرنۍ ولایت دی له تاجکستان، پاکستان او چین سره پوله لري او د جمی پر مهال یې زیات سیمو ته تګ را تګ ناممکن وي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د پکتیکا ولایت د واسيخوا ولسوالۍ اوسیدونکو وایي چې له دریو ونیو راهیسی د وسلوالو لخوا د دې ولسوالۍ ته غزیدلې ټولې لارې تړل شوی او دوی د دوا درملو په ګډون د خوراکي موادو له سخت کمښت سره مخامخ دي. له بلې خوا د پکتیکا ولایت چارواکي وایي چې د اقتصادي او امنیتي محاصرې څخه د واسيخوا د اوسیدونکو د ژغورلو د اړتیا مسله به ډیر ژر د افغانستان د حکومت مشرتابه ته وړاندې کی او د حالت به پای ته ورسوي. له سیمې څخه د ازادي رادیو د خبریال نجیب الله الوخیل راپور واوري.
د شنبه په ورځ د پکتیکا د واسيخوا اوسیدونکو رسنیو ته په خپلو خبرو کې ویل چې د وسلوالو د محاصرې له لاسه نه په یاده ولسوالۍ کې دوا درمل پیدا کیږي او نه هم خوراکي توکي، او له همدې کبله د دوی ورځنی ژوند له سختو ستونزو سره مخامخ شوی دی. دوی زیاتوي د حکومت او وسلوالو لخوا په خواوشا سیمه کې ماینونه ځای پر ځای شوي، په روغتون کې ډاکتران او د عملیاتو امکانات نشته، لارې تړل دي او په محاصره کې وخت تیروي.
ستونزه نسته، سینه لري مریض په یو خوا نه سي وړاندې، د ډاکټر نسته، د عملیاتو شي نسته،
شا خوا مینو نه شي، د وی خوا ته نه سوځي، کوم خوا دا تقریبا مسکینان چیرته ده.
بدوري ته په وازه خو ولسوالۍ کې پولیس او د سرحدي ځواکونو سرتیري هم د وسلو او مهماتو لکه مخسر مخامخ دي. په یاد ولسوالۍ کې د سرحدي ځواکونو د کنډ قماندان امان الله وایي چې دوی د اړتیا وړ وسلې او مهمات نه لري.
یو مشکل دا دی موږ سي موږ مهمات نظامی مهمات موږ بيخي نه لرو. درې مشکل دی موږ د تیارو نه بمبار، که یو بمبار وش ټول مشکل حل دار، زور مساعدي په تلفات دا به ایستم.
د ولسوالۍ امنیت قمندان عبدالبصیر وایي چې د وسلوالو له لورې په بریدونو کې تر 200 پورې جنګیالیو ته مرګ ژوبله رسېدلې ده.
اووه نوي نفره د مخالفینو وژل شوي دي، تر یو سلو شلو به زیات زخمیان وي. دوه نفره موږ شهیدان ورکړي دي په دا ټوله جګړه کې، او دوه نفره هم زخمیان دي. دښمن دغور نور ډبل راشي هم زموږ ځواکونه ورسره جنګېدلی شوي.
د پوځي چورلکو په واسطه د وازېخوا ولسوالۍ ته په ورغلي دولتي پلاوي کې د پکتیکا والي امینالله شارق هم و. د سیموالو او د ولسوالۍ امنیتي کسان ته ډاډ ورکړ چې د دې حالت څخه د راوتلو لپاره به لاس په لاس د افغانستان د حکومت له مشرتابه سره دا ستونزې شریکوي او دې حالت ته به د پای ټکی ږدي.
افغانستان د ولسمشر سره او د امنیتي ځواکونو د مشرتابه سره نیغ په نیغه باندې انشاءالله چې شریکوم مشکلاتو او د ستونزو د حل لپاره به د یوه حل لاره څومره چې امکانات په اختیار کې لرو هم به امنیتي ستونزه حل کړو.
د یادونه ورده پکتیکا د افغانستان په سویل ختیځ زون کې لوی سرحدي ولایت دی چې د قبایلي سیمو او بلوچستان سره په پراخه کچه ګډه پوله لري. په دې وروستیو کې د یاد ولایت په سرحدي سیمو کې د وسلوالو لوري جګړې سختې شوې، خو د یاد ولایت چارواکي وایي چې د وسلوالو د بریدونو د شنډولو لپاره پوره تیاریاري او کلک امنیتي تدابیر لري.
به هم د پکتیکا په ارتباط په ولسی جرګه کې د پکتیکا د خلکو ځینې استازي وایي چې حکومت باید په انګور اډه سیمه کې د پاکستان لخوا د جوړ شویو تاسیساتو په اړه اقدام وکړي. په ولسی جرګه کې د پکتیکا استازي نادر خان کټوازی ازادي راډیو ته وویل چې دوی څو ځلې دغه مسأله له حکومت سره شریکه کړي، خو تر اوسه پورې حکومت پرې غلی دی. په عین وخت کې د افغانستان د قومونو قبایلو او سرحدونو وزارت وایي چې د افغانستان په خاوره کې د پاکستان د پوځي تاسیساتو د له منځه وړلو لپاره له پاکستانی چارواکو سره خبري روانې دي. نور حال د مرزي احمدزی پراپور کې
د پکتیکا په انګور اډه سیمه کې د پاکستان د پوځ لخوا د تاسیساتو جوړېدو او په دې برخه کې د افغان حکومت نه اقدام د ولسی جرګې یو شمېر غړي اندېښمن کړي دي. که څه هم د بهرنی چارو وزارت تیرونې په کابل کې د پاکستان شارج ظافر احضار کړ او په انګور اډه سیمه کې د پاکستان د سرحدي ځواکونو د راکټي حملو په اړه ورته اعتراض وکړ، خو په ولسی جرګه کې د پکتیکا استازي وایي حکومت باید د جوړو شوو تاسیساتو پر ضد هم اقدام وکړي. په ولسی جرګه کې د پکتیکا د خلکو استازي نادر خان کټوازی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې پاکستان د انګور اډې په سیمه کې د افغانستان په خاوره کې لسمو د رئیس یو دروازه او یو شمېر تاسیسات جوړ کړي چې لورای ښکاري. ښاغلی کټوازی زیاته کړه چې د دغو تاسیساتو له امله د سیمې خلکو مظاهرې وکړي او له حکومت نه یې وغوښتل سو د دغو تاسیساتو مخه ونیسي، خو حکومت تر اوسه کوم غبرګون نه ده ښودلی.
تاسو جوړ پی دي دا بالکل د افغانستان په خاوره کې د نننه د دروازې جوړه کړې ده. دغه یو دروازه غټه دروازه باردار موټر وړاندې تیری دروازې سره حالت پوسټي جوړ کړی دي. د دوی د سرحدي ځواکونو پوسټي دي، هغه پوسټي هم دغه دروازې سره دي. وا جاده په دروازه نه ده، نه چې دروازه یې جوړ کړی تر اصلن کې نه فار دغه د افغانستان خاوره ده چې دغه دوی خپل ځان کې ورونی دي.
تیرونه پاکستانی پوځیانو د پکتیکا په انګور اډې سیمه کې پر افغان سرحدي ځواکونو راکټي حمله وکړې چې په نتیجه کې یو افغان پولیس ووژل شو. له دغه راکټي حمله وروسته د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان شارج ظافر وربوباله او د پاکستانی پوځیانو د راکټي حملو په اړه ترې وضاحت وغوښت. سومیشتې وړاندې هم په انګور اډه سیمه کې د پاکستان پوځ پر افغان پولیسو ډزې کړې وې چې د نجیب الله په نوم یو سرحدي پولیس پکې ووژل شو. خو د افغانستان د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت چارواکي وایي چې د افغانستان په خاوره کې د پاکستانی پوځیانو لخوا د جوړو شوو تاسیساتو د ورانولو لپاره هڅې روانې دي. د دغه وزارت مرستیال محمد یعقوب احمدزی ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه د دواړو هیوادونو چارواکو خبرې هم کړې دي سو دا مسله ژر تر ژره هواره شي.
په همدې اساس د پاکستان حکومت سره خبرې شروع دي او د موږ غوښتنه د حکومت همدا ده چې دغه مخکې موږ کوم توافقات کړي، په توافقاتو کې دا دي چې څوک به د تاسیسات نه آبادوي. نو د دې په اساس دوی تخلف کړی ده، دا تاسیسات یې آباد کړي او دروازه یې جوړه کړې ده. نو دا خبرې انشاءالله روانې دي. موږ امیدوار یو چې دغه ستونزه دغه د انګور اډې دغه کوم بنده دغه د خبرو د مذاکراتو لاره حل شي.
بل پلو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د دواړو هیوادونو چارواکو د تاسیساتو د جوړېدو په اړه خبرې کړي، خو تر اوسه وروستۍ نتیجې ته نه دي رسېدلي. افغان حکومت تل پاکستان تورن کړی چې د افغانستان په خاوره کې تاسیسات جوړوي او مخته راځي، خو دا تورونه تل د پاکستاني چارواکو لخوا رد شوي دي.
حمید الله وطنوال د ورزګان ولایت له چوری ورسوالۍ څخه لیکلي دي دا چې پاکستان زموږ په خاوره کې دروازه یا تاسیسات جوړوي نو حکومت ولې اقدام نه کوي، باید چې حکومت سمدستي ځواب ورکړي. او غلام سرور حمیدی لیکلی دی چې د انګور اډه بازار د طالبانو په وخت کې د پاکستان حکومت ته وسپارل شو.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د زابل ولی وای دغه ولایت د مرکز له مربوطاتو د تختول شویو مسافرو د مندلو لپاره افغان قوتونه ګمارل شوې دي. ولی د مسافرو د تښتونو یو علت له پاکستان سره دغه ولایت 35 کیلومتر سرحدي کرښه یاد کړ چې دولت یوازې پر 10 کیلومتر کنټرول لري. د زابل ولی محمد انور ساخزی سره سالی محمد صالح مرکه کړی او په پیل کې ورڅخه پوښتنه کړي چې د زابل ولایتي ادارې تر اوسه پورې څه اقدامات کړي.
کله چې زه خبر سولم تقریبا شپږ نیمې بجې په دغه وختو کې دښمن دغه موټر څخه استفاده کړې ده. دا لار مستی سمالمیږي چې پوښتېم لري ولې په پوښتو کې ډېرې خلیجې دغه هم شته. مسافر ډېره مسافر وي، 500 دیکو دپاره یو موټر دروي، د هغو څخه بجې مسافر وروڼه چټه کړي دي.
ولی صاحب، دا څوم ځل دی چې د دغه لارې په اوږدو کې د کندهار زابل یا د کندهار کابل د لارې په اوږدو کې، البته د زابل په اطرافو کې دغه پیښه کېږي چې کله لارې تړل کېږي، کسان تښتول کېږي او کله هم دغسې تښتونې کېږي. څومره د اندېښنې وړ خبره ده تاسو ته دغه وروستۍ پیښې؟
بالکل نگران کنیده ده. موز پا وقت زمان سر کوشش کرده چه امنی دوغات موزی پام ور کرده امنیتی کوتونه چه پرومون شعره ونی چه دوی باید دزمین ولی دوی باید کمیون ولی و متاسفانه باز وقت دشمن در موکل چه استفاده که ولی چه نمالوم وقت یا در منزه وقتی یا یو داسه وخت چې دا د پوسټو په مابینس کې ډېر لوري او فتره ته تیم ورنور ډېر جوړی کړي. نو موږ په کیسه په اساس د څنګه کولې د مو سیستم په واسطه سره چې یو دوه درې موټر وو د ودرني څوک سان دي ګوښ تر لوی مشکل د پاکستان سره د 35 کیلومتر سرحد لري. 10 کیلومتر زموږ سره کې نه تر الهدي
دا د تښتونې کې به څه فکر کوي چې د دغه تښتونې په مرسته څو غوړي ثابت کړي یا څو غوړي ترلاسه کړي.
وګورو نن سبا کې چې دې څو غړي ولې زمات انصر استخبارات خصوصا یو ځای کوشش کوي چې د جبنی قومي او د نجادي اختلافونه واچي ولې په دې باندې متکلم چې افغانان وسپوسي.
دا انسان تښتون کې به څوک وي؟ جنایتکاري ډلې، داعش ډله، وسلوال طالبان او که نور ډلې
ته پېښه دغه موضوع ته خاص څه استفاده کوي. بیا چې د کی څه هغه خپل معلومات سره شریک شي دا څوک دي او چا به وځي دې انشاء الله په نن سبا کې دا معلومات
مشته بشپړتي. بله، ولی صاحب، ورستی پښتنه دا چې دغه سی نور پیښو د مخنیوي لپاره به تاسو څومره تدابیر جدي کوي د دغه لارې په جوړو کې؟
ولا مخ خیمه د زابل په ولایت کې ډېر جدي تدابیر نیولي و. مخ مخالفینو د یو څه ترجمه ام دې پلان هم درلود د کلاف شهر شجو د سکوت فارس ولې زموږ بيدار ځواکونه وکولای شو چې په وخت او زمان کې غوي ته جواب ورکړي. موږ بيدار یو او اوس نو پر شهر باندې موږ خپل امنیتي تدابیر سره هم ډیرو.
د زابل والی محمد انور اسحقزی و چې په دغه ولایت کې د شاوخوا شلو تنو مسافرو د تښتول کېدو په اړه له اصلي رادیو سره مرکه کوله. افغان دولتي چارواکي له افغانستان سره د هند څلورو هیلیکوپټرو د مرستې ژمنه یو ښه پیل ګڼي، خو د اندازه مرسته کافی نه بولی. د ولسي جرګې اداري پلاوی وایي چې افغانان له نوې ډیلي څخه د ډیرو پوځي مرستو تمه لري. یوسف خان ځدران پرې راپور لري.
هندوستان ته د لوړ پوړو امنیتي او ډیپلوماټیکو افغان چارواکو پر لپسې سفرونه او د هند لخوا بیا افغان لوري ته د څلورو جنگي الکفټرو د سپارلو ژمنه. د افغانستان د ولسي جرګې اداري هیئت هیله کوي چې دا اندازه تجهیزات یوازې د مرستو پیل وي، نه د هند ټول مرستې. د دغه جرګې لومړی منشي عبدالروف انعامي ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې وروستیو جګړو ته په کتو کله هم دا مرستې چې هندوستان یې ژمنه کړې کافي نه دي او باید افغان لوری د ټولو اندېښنو سره خپلو غوښتنو ته دوام ورکړي.
کومکای
هندستان با کشور افغانستان دی وی کچری افغانستان سره د هندستان ټول مرستې داوی دا بدون لدی چې په افغانستان او یاد سیمه په کچه استخباراتي جګړې پیوړې کړي بل څه نشي لرلای. څلور هلیکاپټرې د افغانستان څنګه نه هلوي، خو کدا یو پیل وی او رستا په دې برخه کې کومکونه ډیریږي دا نو ډیر خپل دی.
صورت بگیره کومکای بیشتر صورت بگیره
دا په داس حال کې دا چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی له هندستان سره د اړیکو پراختیا او دغه هیواد څخه د نظامی مرستو د جلب په خاطر هغه هیواد ته سفر کړی دی. نوموړي له هندي چارواکو سره په خبرو کې په افغانستان کې د داعش نوې ډلې ظهور د ټولې سیمې لپاره یو ګواښ ګڼلی، خو په وړاندې د مبارزې لپاره له افغان ځواکونو سره د هند مرستې ګټورې یادې کړې دي. هندي رسنیو خبر ورکړی چې هند افغان لوري ته د څلورو ایم آی 25 هلیکاپټرو ژمنه ورکړې چې تر راتلونکو دوو میاشتو پورې به یې افغانستان ته سپاري. خلیل کرزی له یوې هندي رسنۍ سره په مرکه کې ویلي چې د افغانستان د ملي شورا د نوې ودانۍ او د سلما بند د افتتاح لپاره به چې د هند په همکارۍ جوړ شوي په نږدې راتلونکي کې د هند صدر اعظم نریندرا مودي افغانستان ته هم راشي. هڅه مو وکړه چې د حکمت خلیل کرزی سفر د لا جزئیاتو په اړه د بهرنیو چارو وزارت نظر هم ولرو، خو دوی دا وخت په دې اړه له څه ویلو ډډه کوي. د کرزی دا سفر لاغي وروسته کېږي چې شاوخوا دوه اونۍ وړاندې د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار حنیف اتمر هم هندوستان ته د ورته څه هدف لپاره تللی و. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې دوی ته د هلیکاپټرو د رسیدو دقیقې نیټې په اړه څه نه دي ویل شوي، خو په ټوله کې دوی د هندوستان مرستې ګټورې ګڼي. د دغه وزارت ویان دولت وزیر د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د هند په شمول دوی ته هر هیواد مرستو ته په نیک نظر ګوري.
هر مملکت کې به ما کومک کنن، خصوصا کومک
هر هیواد چې زموږ سره مرسته وکړي په تیر بیا نظامی او اقتصادي هغه افغانستان منی او خرغلا سورته وایي. هندوستان ته افغانستان په تیر بیا د دفاع وزارت سره د ښوونې او روزنې او د ځینو کوچنیو تجهیزاتو په برخه کې مرستې کړي دي، او کڅلور دا هلیکاپټرې مرستې هم راکوي او موږ ته رسیږي. موږ له لوړاندې ورته خرغلاس وایو. هند ته داسې وخت په مسلسله توګه افغان چارواکي سفرونه کوي چې د ملي وحدت حکومت له جوړېدو سره ویل کېدل پاکستان ته د دغه حکومت ډېر نږدېوالی هند څه اندېښمن کړی دی. د ولسي جرګې یو شمېر غړو له دې وړاندې ویلي چې افغان حکومت له هند سره د مرستو جلب خاطر نه باید د بل کوم هیواد خاطر په پام کې ونیسي، ځکه افغانستان دا وخت تر ټولو ډېر نظامي او ځینو نورو مرستو ته اړتیا لري. دوی وایي د دغو اړتیاوو د پوره کېدو لپاره د ګاونډیو په شمول ډېرو هیوادونو سم کار نه دی کړی، او اوس باید هم افغان حکومت د ستراتیژیکو تړونونو په چوکاټ کې دا اړتیاوې پوره کړي.
د دې خبرونې په پای کې یعنی لنډو خبرونو وروسته میکروفون ستاسو لرو. اوس هم په هغه موضوع باندې یو راپور لرو چې زموږ د میکروفون ستاسو د خبرونې موضوع هم ده. ولسی جرګې د سوداګرۍ او صنایعو او مالی وزارت د مسؤلانو ترڅنګ د افغانستان بانک او د ګاز او نفت شرکت رئیسان خپلې استجوابي غونډې ته ورغوښتي ول. دغه چارواکي په دې وروستیو کې په هیواد کې د لومړنیو مصرفي موادو د بیو د لوړېدو او د بهرنیو اثارو په وړاندې د افغانۍ د راټیټېدو د علتونو په اړه د ولسي جرګې غونډې ته وربلل شوي ول. په دې اړه سید کمال شاه عارف راپور لري.
په دې وروستیو کې د افغانستان په بازارونو کې د خوراکي موادو ترڅنګ د ګازو او نفتي موادو د بیو د لوړېدو او د بهرنیو اثارو په ځانګړي ډول د ډالرو په وړاندې د افغانیو د راټیټېدو په تړاو د اندېښنو له امله ولسي جرګې یو ځل بیا حکومتي چارواکي خپلې استجوابیا غونډې ته ورغوښتي. د ولسي جرګې د شنبې په استجوابیا غونډه کې د جرګې د اکثرو غړو انتقادونه په دې وروستیو څو میاشتو کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزیر همایون رسا، د مالی وزارت معین مصطفی مستور، د افغانستان بانک عمومي رئیس خلیل الله صدیق او د نفتي موادو د عمومي رئیس فرید الله شیرزی پر کمزورو فعالیتونو. د ولسی جرګې غړو ویل چې د حکومتي چارواکو لخوا هغه بحثونه چې وایي د افغانانو په ژوند کې به مثبت تغییر راولي یوازې د شعار تر کچې پاته سوی دی. د ولس جرګې یو غړی سلیم احمد سلجوقي وویل
مردم میخوان بشنوند،
خلک غواړي واوري چې ولې بیل وړي شوی دی. د موادو خرید کم شوی دی، د بیل لوړوالی په بازارونو کې په لوی کړکیچ بدل شوی دی،
قیمت در بازار تبدیل شوی دی.
د ولس جرګې د اقتصادي کمیسیون غړی رنګینا کارګر وای چې افغان چارواکي خپل ټول وخت د نمایشي کنفرانسونو او ورکشاپونو په جوړولو تیروي او په خپل کړو خبرو عمل نه کوي.
زمونه کې ډالر به 75 میرسه،
دا وای کله چې ډالر 15 ویات لوړیږي ورسره سم د ارتزاقي او سون موادو به هم لوړیږي، خو په مقابل کې د کورنوي عایدات ثابت دي. هغه مامور چې شپږ زره یا 2000 افغانۍ معاش لري څنګه به وتوانیږي چې خپل ورځنی ژوند پر مخ یوسي؟ د ولسی جرګې یو بل غړی بشیر احمد تنج بیا د وزیرانو او نور حکومتي چارواکو استجوابول د خلکو د وخت ځای کول بلل او زیاته کړی چې د چارواکو په استجوابولو هیڅ درد نه دوا کیږي. په دې وروستیو څو ورځو کې د هیواد په بازارونو کې د افغانۍ په وړاندې د نورو بهرنیو اثارو ترڅنګ په ځانګړي ډول د ډالر لوړېدو او د ګازو او تیلو د بیو پورته کېدو خلک اندېښمن کړي دي. خو د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزیر همایون رساوی چې د خوراکي او وسون موادو بیې د افغان حکومت په کنټرول کې دي،
چند روز چې قیمت مواد نفتی بلند
ده، دا څو ورځې چې د نفتی موادو بیې لوړې شوې دي، دا چې د ترکمنستان ګاز مونږ ته ارزانه تمامېدل او کله چې دوی خپلې فابریکې پاکولې دوی اونیل لپاره فابریکه بندوه. ان شاء الله چې دغه فابریکه به په دریو څلور ورځو کې بیرته فعال شي. لس افغاني چې اثر لوړ شوی وو، خو د ګازو بیه د تیر په څیر په خپل حال پاتې ده. فعلاً مونږ وینو چې بازار په کنټرول کې دی او په کافي اندازه ګاز خریداري شوی دی، او د دې ترڅنګ مونږ له آذربایجان سره د 1,50,000 ټنه ګازو تړون لرو.
د ولسی جرګې استجوابیا غونډه کې د افغاني په وړاندې د بهرنیو اثارو د لوړېدو په اړه د ولسی جرګې د غړو اندېښنو ته د افغانستان بانک عمومي رئیس د ځوابونو بحث د ولسی جرګې د یو شمیر غړو د غوښتنې په اساس سری اعلان سو. د چارو افغان څېړونکو وایي تر څو چې د دغه هیواد د سوداګرۍ بیلانس متوازنه او ترڅنګ د کورنۍ تولیداتو کچه لوړه نسی، افغانۍ به هم ثابته پاتې نسی.
له دې سره د خبرونې د دې خبرې خبرونې پای وروستیو شیبو ته ورسېدو. د خبرونې په دوام کې میکروفون ستاسو خبرونه لرو، خو اوس به مرزیه احمدزی د دې ساعت لنډ خبرونه وړاندې کړي.
د بدخشان د ولی مرسل وای یمګان ته رسیدلی تازه دمه ځواکونه د ولسوالۍ مرکز ته د پرمختګ په حال کې دي. ګل محمد بیدار ازادي راډیو ته ویل چې کومانډو ځواکونه پرون سار یمګان ته رسیدلی او له وسلوالو طالبانو سره د دې غرنۍ ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره په جګړه بوخت دي. د زابل ولی وای په دې ولایت کې د ځینو تښتول شوو مسافرو د موندنې لپاره هڅې پیل کړي دي. محمد انور اسقزی ازادي راډیو ته ویل دوی تر اوسه نه پوهیږي چې د مرکز کلات له نورک سیمې څخه تښتول شوي مسافر څو کسان دي. د کرکټ د 19 کلونو ملي ټیم نن د هند په کلکتا کې له بنګلاديش سره یو ورځنۍ مسابقه کوي. هغه پناه غوښتونکو چې د یونان او مقدونیا پر پوله راګیر پاتې دي، د مقدونیا لخوا د تازه لګول شو محدودیتونو له کبله اعتراض کړی دی. دوی وایي مقدونیا په پام کې لري هغه پناه غوښتونکو چې د سوریه، عراق او افغانستان په څیر له جګړه ځپلو هیوادونو ورسي رد کړي. د امریکا د پلازمینې واشنگتن ډی سی یو شمیر مسلمانانو په یو غونډه کې د اسلامي دولت په نامه سخت دریځ ډله یا داعش وغندله. دغه راست د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری متحده عرب اماراتو، اسرائیل او لویدیځ غاړې ته سفر کوي. او د بنگلاديش د حکومت دوه وتلي مخالفان په 1971 میلادي کال کې له پاکستان د خپلواکۍ اخیستلو د جګړې پر مهال د جنایتونو په تور اعدام کړي دي.
سرخط خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدین. خوش آمدید میگم هر یکتون را به برنامه میکروفون شما که از حالا به میزبانی من جاوید نعیمی و اسمت ساروان تا ساعت 9:30 به وقت افغانستان ادامه خواهد داشت. تماسهای تلفنی و اسکایپ شما را شمشاد زدران همکار تکنیک پاسخ خواهد داد. ولسی جرگه افغانستان از افزایش نرخ مواد اولیه و کاهش نرخ افغانی در برابر اسعار خارجی خیلی نگران است. در پیوند به همین موضوع مقام های وزارت های تجارت و صنایع، مالیه و رؤسای افغانستان بانک و تصدی نفت و گاز به نشست عمومی روز شنبه فرا خوانده شدند، اما اظهارات آنها نتوانست تا قناعت از اعضای ولسی جرگه را فراهم بکنم. به باور شما چی عامل باعث کاهش نرخ افغانی در برابر اسعار خارجی شده؟ دلار تقریبا در یک سال گذشته در برابر افغانی و تمامی تقریبا پولهای جهان ارزش، البته ارزشش بیشتر شده، اما در افغانستان در مجموع از حدود 50-55 به تقریبا زیر 70 افغانی رسیده یک دلار. شما چی فکر میکنین؟ آیا کاهش کمک های بین المللی باعث شده؟ کدام حرف دیگه هست به نظر شما که میتونه عامل کاهش نرخ افغانی شوه، مانند تبادله برخ از معاملات تجارتی با اسعار خارجی؟ میتونه نظریات خود را با ما شریک بسازین در برنامه میکروفون شما تا ساعت 9:30. شماره های ما در افغانستان 0799-203-540 و 0700-822-755. اگر به اینترنت دسترسی دارین میتونین از طریق اسکایپ بر ما زنگ بزنین. آدرس ما است رادیو نقطه آزادی. همچنان پیام های کوتاه میتونین از طریق تلفن های افغان بی سیم به شماره 818 در مورد موضوع برنامه بر ما بفرستین. با شما خواهیم بود.
امدا کر یوش مراوریدون کو کړی ډیر منندویو د دوی پیغامونه به هم د خبرونه کې له نور اوریدونکو سره شریک کړو. د افغان بي سي ماته سو اتلش مرکه در معلوم نه وي دا درته اعلان وي. په لدی لاري کول شي چې مشتلن پیغام را واستوي او که سکایپ لري نو آزادی او بخش رادیو دات آزادی زموش د سکایپ پته ده. د تلیفون شمیره به بیا هم درته اعلان کو. خو اوس به اوریدونکو ته ورشو چې د موضوع په ارتباط څه وایي. لومړنی اوریدونکی فکر کوم چې تو خی دی، مهرباني.
السلام علیکم. کاروان ساتو ټول مخکې ته د آزادی رادیو ټول کارکوونکو او خپلوانو سلام وړاندې کوم.
سلامات اوسئ.
خبرات مې شروع کړې.
کورم ده،
مهرباني.
په دې اړه چې تاسو د موضوع مطابق څرنګه چې افغاني د خارجي اسعارو په مقابل کې تنزل کړی دی، لیدلې ده. د دې سببونه خو بیخي ډېر دي او ډېر لاملونه لري، خو البته په حقیقت کې ورته وګورې د دې د امنیتي
تماس دو خیصه قطع شد. یک شنونده برام آقای نورانی از طریق اسکایپ داریم. بفرمایید سر رادیو آزادی است. متاسفانه اسکایپ از این شنونده ما قطع شده. یک شنونده روی خط تلفن هستن. بفرمایید سر
رادیو تولو محترم و کارکونکو ریدون کتا
نورانی سر بله بله میره بی سلامت و سر
ډیره مننه فهیم نورانی نابینا یم د اسکایپ لارې تاسو را د لامان نه پاړي کوم. نو واقعا تاسو بیا هم ډیر ښکلی موضوع انتخاب کړی. تاسو وګورئ چې زما نظر دا ده چې نامنی یو خو لامل دا ده چې نامنی د دې لامل شوی چې افغانۍ د افغانیو بیه او همدارنګه د دې نفتی موادو بیا راټیټه شي جیګه شي. او بله خبره دا ده چې د چارواکو بې غوري، چارواکي په خپل کارونو کې په خپل خپلمیس کې په چوکۍ ویشلو باندې مصروف دي، ځکه خلک نشي د خلکو ستونزو ته د دې پاملرنه نشته ده. زما یو پیغام دی چارواکو ته، پیغام مې دا ده چې لطفا تاسو د غریبو خلکو غم او خوري تاسو وګورئ. د خوا کې د مشرقي خوا کې خو بیا هم هوا لږ ګرمه ده، مګم په کابل کې یا په ځینو شمال ولایتونو کې هغه زموږ بې وزله هیوادوال چې په ورځ کې مثال کراچیوانی کې سل یو نیم سل لپې نه پیدا کوي، هغه به څنګه وکولی شي چې دغه نفتی مواد واخلي؟ همداسې لږ د خدای نه چارواک نه هیره کوو چې د خدای نه ویریږي او د دې مظلوم ملت غم خوري. ډیره مننه.
سلامت اوسئ، مننه. بل اوریدونکی لرو ځان معرفي کوي آزادي راډیو د ټلیفون له لارې. البته
پښتانه سره بلوارې ما اړیکه کاسوه، د دې ډېر سببونه دي، خو البته افغانۍ په مصنوعي ډول باندې د دې ارزښت اوچته تللی و. کله چې خارجي قوت چې افغانستان څخه ووتې نو د افغانۍ بیه راټیټه شوه، نوره به هم راټیټېږي، ځکه چې په دې وطن کې بېکاري او اقتصادي مشکلات او د امنیتي او اداري فساد دا ټول سره وتي، نو افغاني راجویږي، نور به هم راجویږي. په یو ملک کې چې ارانی د هغه صادرات بیخي ډېر دي او واردات یې کمې، حال دا ده چې په کال کې زموږ صادرات 5 میلیونه په مټ کې هغه لو اندازه، او واردات هم 10 میلیارده ډالر دي تقریبا. دا بیخي ډېر تفاوت سره لري.
همداسې
کېدای شي افغاني د نورو اثارو په مقابل کې اوچته شي. او بل خبره دا ده چې افغاني په چلند کې نه ده. زموږ په جنوبي ولایاتو په اکثرو کې کلدار چلیږي، خو حکومت سرڅونه هڅې وکولې نه وتوانېدي چې کلدار واچي او افغاني ته چلند ورکړي. په غربي طرف کې تمنونه چلیږي.
ډېره مننه، سلامت اوسئ. خبرې مس تکراروي ما، ډېره مننه.
تشکر، سلامت باشین صاحب. محمد گل محمدی از ولسوالی خواجه بودین تخار در پیام خود نوشته کرده که دلیل بالا رفتن اسعار کاهش ارزش پول افغانی هست و تامین امنیت و همچنان عدم استفاده از منابع طبیعی باعث بلند رفتن اسعار شده و پایین آمدن نرخ افغانی. گلمیران عثمانخیل از ولسوالی نهرین بغلان نوشته کرده کاهش کمک های خارجی، افزایش نفوس، هجوم مردم به شهرها، استفاده از اسعار خارجی در معاملات و نبود کنترل درست بازار از سوی حکومت باعث بلند رفتن بلند رفتن مواد اولیه و پایین آمدن پول افغانی در کشور شده. یک شنونده دیگه ما استاد حنفی از ایراد نوشته کرده که حکومت باید جلو بالا رفتن دلار را بگیره و در شهر ایراد معامله اکثرا با دلار میشه و گفتن اگر حکومت اقدام نکنه حیثیت افغانی از بین میره. و یک شنونده دیگر ما محمد انور نوشته کرده که از رئیس جمهور خواهش مند استم از خرید و فروش به پول افغانی، البته گفتن اگر شب بهتر است، دلار روز به روز نرخش بالا میره و این با منفعت افغانستان نیست.
او یوش پرنور اوردون که بخت جان منصف لخوس خریکلی وای د افغانی د ټټی دو علت د هیواد په زیات ولایتو کې د کلدارو چلند بچ مخایونی ولشي. بل اوریدون که ولی جان لغزنی لیکلی دی علت دالر دی چه پورتزی و افغانه کتزی. حکمت لحیرات سخه مخی پیغام تاسی ول بستو زبی تکرار و منه لحلمند سخه یو اوریدون که لیکلی دی چنومی البته نشته و این سبب بازار د افغان حکمت لکنترول سخه و تلای پر طول و برخود دی کنترول زیاد شی. هم در از بلاوردون که چه دوی هم فکر کم چه نوم نده لیکلی لیکلی چه ده افغانی ده کشرته که دول لوی عامل په هیواد که نامنی ده، ځکه په نامنی که ده هیواد ده هری خواد سخه ده مشکلات سر مخکیشی، هغه که ده اثار و کشرته که دل وی یا پر تجارت کم عقیز وی او هم داسی نور. مولوی خلیلالله لیکلی دی لکندهار سخه و ده افغانی ارزش کموالی ده پاکستان په کموالی که د پاکستان لاسته. او یو بل اوریدون که عبدالغفار تقوال سپین بولدک څخه لیکلی دی و ځکه چې کارونه نشته د دې سره جنگ هم شته نو طبعا چې ګرانی زیاتیږي. یو شمېر نور پیغامونه به لږ وروسته درته ولولو، اوس به د تلیفون له لارې اوریدونکو ته نوبت ورکړو.
بفرمایئ صاحب، رادیو آزادي است.
بله، السلام علیکم جناب سروان سپتا، تنیمی سپتا، حضادران سپتا و طول محترم و آوریدون کتا سلام و احترامات را میکام رسیگیم به پروانه.
سلام و توسی
جناب سروان سپتا، یو خو اصلی عامل در افغانستان که در افغانه به ثباتی بخاطر بانده در خپل در نظام به تفاوتی در په دې وجه چې یو خو د افغانستان په سرحداتو کې کاملا په دې دوه سرحداتو کې د کالدارې او د تمام دغونه تبادلې کېږي چې د افغانۍ ارزښت نور هم راټیټېږي، او بل د افغانستان ثبات ته هم تعلق لري، بل د افغانستان د اقتصاد پورې هم خره لري، د افغانستان د بیکاري پورې هم خره لري. لیکن اصلي عامل یې یو شی نور هم درته ګڼم، خاطر دې چې د نړۍ کچېرې د افغانستان د افغانۍ نه حمایت کوو، ولم چې د دوی نظامیان د افغانستان نه ووځي، خو د دوی پشتوانه یو بې کوو چې د دوی د افغانۍ د پشتوانې د قوي پشتوانه کړې وای. خو اوس د افغانستان به خاوره د دوی دپاره داسې یو بازار ګرځېدلی دی چې لاندې خبرې کچېرې افغانستان خاوره ده، په افغانۍ د هر مملکت سره تجارت وشي، نه چې افغانستان د خاورې نه په ډالرو باندې مثال خبرې معامله کېږي، یا په کلدوره کېږي، یا په تومان کېږي، یا په یورو کېږي. دا د افغانستان د بېثباتۍ باعث ګرځي جناب سروان صاحب.
بله سلام، ډیره زیات مننه،
تشکر، سلامت باشین. یک موضوع برای شنونده ها خاطر نشان می سازیم که دلار نه تنها در برابر افغانی بلکه در برابر تمامی پول های جهان بلند رفته. مثلا یک زمان یک یورو به 1.5 یعنی 1.5 دلار معامله می شد، در حالی که حال نرخش به 1 دلار و 10 سنت رسیده، یعنی 1 یورو در مبادله های تجارتی بین المللی. یعنی نشان دهنده از این که نرخ دلار در سطح جهان بالا رفته. و یک موضوع دیگه هم از سارون صاحب که در برخی از کشورها ارزش پول خود را اونا کاهش میدن به خاطر جلب سرمایه گذاری های خارجی، که بیشتر سرمایه گذارا بتونن به امو کشور بیاین سرمایه گذاری بکنن و پولشان چیز داشته باشه، یعنی در اونجا مصارف بکنن و سرمایه گذاری کنن. اما در افغانستان یه اما خیلی متوازن هم پیش نمیره، چون زمانی که نرخ دلار در برابر افغانی بلندتر میره، نرخ بازار هم بلند میره، اما عواید عینمو چیز است که مثلا تغییر چند پیش بوده، دو سال پیش یا سه سال پیش به این شکل پیش میره.
نمی سب ستاسی دی خبر ارتباط هند و فتن هند چو چو زلی دست شویدی چی دی خپلو پیسو ارزشت قصدن کم کرده، تاسی اشاره وکر چی سرمایه گذاری زیادی گی بل علت داده چی صادرات زیادی شی بس که چرت ستاسی دی پی هیواد پیسی لوری وی جاپان دا کار خوصان دیر که وی پیسی ارزش دیر لوری وی نو ستاس صادرات بکم میزه که چی کمشه چی تولی دوی تی جوره وی آقا بل هیواد تا گران تمامی شی امریکا هم دا کار وای کرده پزلونو چی دی دالار ارزش کم کرده دیل پر صادرات زیاد شی نو اتمن پدې مخه پکې او لکه د اوریدونکو د نظرونو ترڅنګ دا مسله هم ځینو ورته اشاره وکړه، دا هم رول لري چې په افغانستان کې یو نیم لک بهرني ځواکونه ول دغه ځواکونه ډیر مصرف درلو، دوی به ډالر بازار ته راشتل او افغاني به پیاخستل په ډیرو مواردو کې هم دغه راست دوی سره مربوط به حد زیات پروژې وي انجوګانې وي دوی ټول ډالر راشتل او افغانی اخسته ځکه چې کاروبار په افغانی کو خرید و فروش په افغانی وو. نو یو دم دغه دی افغانی او تقاضا چې مخکې څومره واغه کم شو ده هم رول لري. اوس په ورشو به هم اوریدونکو ته چې دوی څوي مهرباني کوي ازادي رادیو
بفرمایئ.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
مهرباني
متاسفانه چې ټلیفون ما قطع شد. خیر بل اوریدونکو یې لرو ځان معرفي کوي.
تلفون از اینا قطع شده. یک شنونده ما عبدالستار آخوندزاده از ولسوالی بالامرغاب بادغیس نوشته کرده، در کشوری که همه چیز بسوزه افغانی هم میسوزه، نمیدانم که هدف اصلیشون چی بوده. احمد از کابل نوشته کرده که عامل ای همه گفتن ناخشنودی از دولت افغانستان است.
بله یو اوریدون که قلمزوی له مرتضی خان قلمزوی له کندهار لیکلی د افغانۍ د ارزښت کمیدو له عمل هم په بهرنیو اسعارو راکړه ورکړه ده او بل د افغانۍ بانک نوټونو کمښت دی، یعنی که بانک نوټونه کمی نو نه پیژم چې دا له افغانۍ د ارزښت له کمیدو سره ارتباط ولري او کنه لري. خو په هر حال اسمت الله له مرغاب ولسوالۍ چې د بادغیس ولسوالۍ ده لیکلی دی وایي دا ټول د ناامنۍ تاثیر دی. بس په همدې ټلیفون لري اوریدونکو ته نوبت ورکو. آزادی رادیو
بفرمایئ. سب رادیو آزادی است.
سلامت اوسئ، مهرباني کوئ.
زه اختر احمد حمدین ورته نه جرات ورسالین اساس په تماسل نه دا غلی چې په ګر افغانستان کې یو د قلدار چې لري بزیر راو چې لري بزیر افغان چې لري بزیر تومان چې لري دا چې ګر افغانستان کې چې یو افغان چې لري افغانی اغوانی به برتی ارزش پیدا نکیم.
سلامت و سیم مننه چه نظر متسرگن کو بل اوردون که لرو زن معرفی کهی
بفرمان سیم. میره بونی؟
بله
میره بونی.
سلام علیکم.
سلام سیم میره بونی.
محمد داود هستم از ولایت سرپل در تماس شده.
بفرماین آقای داود.
الو.
بله مشنویم سیم، بفرماین صحبت کنین لطفا، تماس شما وصل است.
تماس ما تم شروع شده باشه رادار در برای هم سوار خارجی که دلار است تمام یک چیز نظریه داریم اگر میشنویم.
بله بفرمایید سب میربانی.
نظریه ما یست که هم مداخله ایران پاکستان در سر پول افغانه اگر نباشه ما گمان میکنیم که پول افغانه به جای خود ثابت میمانه و هم دلار هم قدر بالا نمیره. مداخله همسایه هست که در سر پول افغانه تاثیر بسیار محکم کرده و پول افغانه را پایین آورده. هر کس نظریه نظر ما همه هست.
سلامت توسعه
کردن.
البته شمیر اوریدون که پا مستقیم و غیر مستقیم در بودی بودی چی پخپل افغانان هم دی اخپل و پیسو دی تیتی دو باعث شویدی. مثلا هدایت امین هادی لحلمند لیکلی وید دالر و پاوران دی افغانی و درزش کشتکی دلو علت داده چی په هیواد که زینی خلق لکلدار رو استفاده کوی د جګړې ترڅنګ. البته دا خبره ډیرو نور هم لیکلې ده، نو چې تاسو په خپله کلدار استعمالوئ د خپل هیواد کې نو او په زور د افغانۍ ارزښت کموئ نو خو بیا ګناه ستاسو خپل هم ده.
بله چنانچه سارون صاحب، زمانی که از مرز افغانستان وارد پاکستان یا تورخم میشن، تورخم او طرف البته، در اونجا افغانی اگر برای یک راننده موترش هم میدین قبول نمیکنن، میگه برای ما کلدار بیار. اما در اکثر معاملات در افغانستان مردم هم باعث شدن که کلدار مورد استعمال و استعمال قرار بگیره در معامله های تجارتی و داد و ستد. یک شنونده از طریق اسکایپ داریم، بفرمایید صاحب، رادیو آزادی است. مهربانی کنین صاحب. شنونده عزیز که در اسکایپ هستین، بفرمایید صاحب.
نه خیر، تلفن قطع شوید. د تلفن لاره اوریدون کله رو مهربانی کوی صاحب. مهربانی صاحب.
مهربانی. بفرمایید.
احمد الله احمدی مهربانی تلفن کله
کا. مهربانی کوی صاحب.
ما خدا نظر به افغانی را لیدل خو در دیت سنجی تا باید در افغانستان و لسمشر او نور مشران پامدره نبودی.
بله سب. او تاسی خلق سنگه؟ تاسی چه پخبل ولایت که ما پا کلدار و سودا کوی دا سنگه؟
او خصایی در پا دیتولو که حکمت ملامت تا بی باید کندار بنده که نو بیا خلق تا در زمینه مساید بی پا پانوی کارو بارو تی
صحیح دیر زیادت مننه
بنا ایستا هم نچ خلق دیر کارو بار کنو
بله صحیح مننه شیر
سلامت باشین. اسلام محمد از ولایت لوگر قریه لشکری خیل در پیام خود نوشته کرده که یگانه علت بلند رفتن دلار و کاهش افغانی نبود امنیت است. فعلا حکومت گفتن بالای 20% کشور حاکمیت نداره و دیگه ای که چالش اسعار خارجی در اکثر ولایت افغانستان باعث شده که پول افغانی کاهش پیدا بکنه. و ملا حضرت انوری از فاریاب نوشته در پیام خود که اگر حکومت به ارزش پول افغانی توجه نکنه افغانستان بسیار با مشکل جدی مواجه میشه.
د تلفن لاری اوریدون که لرو مهربانی کوی صاحب.
بفرمایید صاحب.
صدیق الله جان پادر و نروزگان را تجربه تو رسالی ز خبر کوم.
مهربانی کوی صاحب.
دا کلدار چ په دروازګان ولایت کې ډیر مخ تکلل نه دا پراوړي دی ګډه پر حکومت باندې ورغوځي. یعنی کټوره د وطن خلک سره راټول کی راټول شي او خپل سودا په افغانۍ وپلوري. دا ستاسو سودا په افغانۍ وو کې زه فکر کوم چې کلدار به خپله ورکه شي او که چېرې اداره که نږدې کلدار نشته روزګان ولایت کې.
بله
بله صاحب،
متاسفانه چې تلیفون یې قطع شو. پر حال نعیم صاحب، بیا هم یوه خبره ده، د کوم ځای کې چې اوس زه و ته ناست یو، چک جمهوریت دا یو کوچنی هیواد دی، شاید دوه هلمندو برابر وي.
بله.
او شاوخوا یې داسې ستر او پرمختللي او ډیر قوي هیوادونه لکه جرمني موقعیت لري، جرمني، اتریش، پولند. پولند په خپله 50 میلیونه نفوس لري او دا یو 10 میلیونی هیواد دی، لیکن چیرته به هم تا نه وي لیدلی چې یو څوک دې معامله په یورو وکړي یا په ډالر وکړي. نیک وي هېڅکله معذر نه دی، او ټکسي به هېڅکله معذر نه شي، ځکه چې حال دا دی چې کوم کې یو قدم ور اخوا ته په 2 ساعتو کې یو بل هېواد ته دوی ورتلی شي، او سرحد هم نشته، پاسپورټ او ویزې ته هم ضرورت نشته، هلته هم سودا پې اخیستی شي، لیکن بیا هم دا کار نه کوي.
بله، ارج گذاری به پول خودشان هست که نشان میدن تمام معاملات در کشورشان باید با پول خودشان صورت بگیره.
دوی اصلا ملت پال دی او خپل ملت او هیواد پیگران دی. ور بشو بل اوریدون کی تا چه د تلیفون لاری دی آزادی رادیو ده،
بفرمایید.
سلام علیکم سروان صاحب، صفی الله این بغلان ولدی کی رگینه.
مهربانی کوی صفی الله صاحب.
لا سروان صاحب خبر ده چه دا وای چې رسه دا ټول د اشرفانی سره بهر هیواد ته سفر کوي، باید له کوشش ونی د خپل افغانی لګی کنه. دا ای دا غانی جیگی گی نم دا تی دا تومان چی نم دا دیر چیت دیو دا غانی لیر چی دای وجه سدا.
بله، پا وچه خواهی باید تاسی خبری وکی یا شمیر آوریدون کو نظرونم ترگند کرل. پر حال تاسی دی نورو آوریدون کو نظرم واوری دی تلیفون للاری بل آوریدون که لرو.
بفرمان سیب رادیو آزادی است.
بله، مزالان سروان سب تا دا سلامون آوری میکنم.
سلامت
او دا د رادیو ټول کارکون کاوریدون کو تاسو
سلامات اوسئ.
سلامونه وړاندې کوم، راځو په خیر ژوند مو په خیر.
کور ودان قاری صاحب پښتون،
مهرباني.
او تر سروان صاحب دا به دا اوریدونکو خپل نظر یو، زه خپل نظر په لاندې توګه درته وایم. یو سړی چې ضعیف سو برای هر سړی په ډبلو ولي، یو سړی چې خپل تر هویت تیر سو، خپل تر فرهنګ تیر سو، خپل تر کلتور تیر سو، بیا به هغه سړی اهمیت هم نه لري. دا زموږ د حکومت مطلب. ما ته په جواب کښې وایه چې تاسې ولې دې حکومت لاس نه اخلئ، د قیامته څه به کوئ په دې حکومت؟ خبره دا ده چې دا زموږ د حکومت ذوق دی. دا حکومت په مابین کښې وحدت ملي نه لري، په نوم د وحدت ملي دی. که چېرې یو سړی ضعیف شي، بیا ګاونډی هم په ډبرو ولي، او کور والا هم په ډبرو ولي، او بل هم ده. نو او بل دا دی چې زموږ هویت چې دی، موږ اصلا خپل هویت نه دی ساتلی. وستاسې ګوري، زه به بېلګه در کړم، یاران به بېلګه در کړم، د جهان د ټول جهان تر بندیزو لاندې دی. ولیکن نن یې تومن په 1900 افغانۍ خرڅېږي، باوجود دې چې د ایران هغه اصلي تومن په 1500 افغانۍ وي، نن په 1900 افغانۍ خرڅېږي. پاکستان دی خپل هویت یې ساتلی، خپل فرهنګ یې ساتلی، خپل وحدت یې ساتلی، خپل ثبات یې ساتلی. نن یا د پیسه ستا په مقابل کښې پورته ده، او په دې په بل حساب کښې تر یو اندازې پورې هغه سرافان چې دغه کالداري په افغانیو خرڅوي، په بانکو کښې قانون وضع نه شو، سراد ته جرمه تعین نه شوه، سراد ته جزا ورنه کړل شوه. او بل په دې کښې همکاري د ملت نه دي حکومت سره نه شوه، همکاري د ملت هم شرط ده. په دې کښې ملت هم مقصر دی، خو لیکن ډېر مقصر حکومت دی.
صحیح، ډېره زیاته مننه. د ټېلیفون شمېرې مو ویلي وو چې یو ځل بیا به هم تکراروو: 0999 203 1540، او یا هم 0978 202 1550، او یا هم د اس ام اس یا پیغام لپاره د افغان بیسیم 0800.
بله ساروان صاحب، شما را از شنونده های ما که به اینترنت دسترسی دارن، اونا برای ما درخواست روان میکنن که اونا را باید بپذیریم. لطفا این کار را نکنن، یعنی ریکوست برای ما یا درخواستی روان نکنین، مستقیما زنگ بزنین برای ما. آدرس ما هست رادیو نقطه آزادی، و ما حتما همکار تکنیک آقای زدران نشسته و تماس های شما را پاسخ میگه. بفرمایید صاحب، رادیو آزادی است.
بله
بفرمایید صاحب.
بله
بله بله صاحب.
السلام علیکم.
سلام صاحب، بفرمایید.
سلام علیکم،
مهربانی.
مشنوید؟
بله بله مشنویم صاحب، صحبت کنین لطفا.
بله.
مهربانی.
متاسفانه چی ونه شو، ډېر کوشش یې وکړو خو زمونږ آواز سم نه ورتو. خیر، بل اوریدونکي ته به نوبت ورکړو. آزادي راډیو. بله اورو.
سلام، صبح بخیر. خیریت؟
سلامت اوسئ، خوشحاله اوسئ، مهرباني.
تماس از اینا هم قطع شد امروز، فکر میکنم کم مشکل در
تلفن
هم است. بفرمایید صاحب، شنونده بعدی رو بگیریم. رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
مهرباني کوي صاحب.
سلام علیکم و رحمت الله.
و علیکم السلام،
مهرباني.
ویزیم خوبستی، بخیر استی، صبحتان بخیر باشی.
صبح شما هم بخیر صاحب، مهربانی کنن.
نه باشیم، بنده خوبی عبدالعادی در افتاده است، در تخار و لسوالی اشکمیش.
بفرمین قاری صاحب، چطور از در تخار معاملات به پول افغانی صورت میگیره یا به اسعار خارجی؟
نه نه، الحمدلله تمام خواهیم از پول خارجی دار، پول خارجی را ندیدیم الحمدلله، خوشکر است.
بله.
ولیکن ما سلام خدمت شما سر محترم عرض کنم، خفا نشن برادر محترم. با شما قسم هستیم که ما در قدم اول خوب ولی بعضی مردم دولت ملامت میکنم، ما در قدم اول همین ملت ملامت میکنم.
بله.
بخاطر اینکه که من تجربه زندگی خود را تنقشه کنم، اگر شنده باشه وقت، من یک روز من مسکوکستان در مرد ترخم، در مرد ترخم وقتی که داخل شدم، در اون حکومت این ملامت ده. باید جلوگیری خود ملت بکنم، برای از اینکه ملت جلوگیری کرد، اگر نتانیست باید حکومت را آفر بده که حکومت خبر شده باید جلوگیری اقدام بکنه. این دلیل میشه که در هر نقطه سرک، در هر جایی یک پولیس باشه و باید کنترل کنه هر صرافه. برادر محترم، وقتی که از صرافه از مازی طرف آمدیم، در شهر در یک هتل مانیم در قندهار.
بله سر.
وقتی که ما خودم شبا میخواستیم بریم، برای ما گفت که افغانی را برش پیش کردم، افغانی را پاره کرد، گفت برای ما افغانی ندید. تو پای چی بودم؟ گفت برای ما کلدار بدی. پای کلدار را داریم. میگه چند بودم؟ گفت 1000 کلدار بدی، دو برابر میشه، میگه 500 افغانی میشه، پیسه ما پاره میشه. اینا به خاطر منافع شخصی خود. برادر محترم، اینا همی پول افغانی مثلا در دچلیز مندازن به خاطر منافع خود،
اینا پول افغانی را ارزش قائل میدن به خاطر از اینکه اینا چند برشان مانده باشه و کسای را اینا سرش گرم کنن بازی بتن دیده که از باز حکومت ملامت است به خاطر از اینکه باید به حکومت همیشه به اوتلا اما کمپینر ها یا مثلا کسایی که معامله میکنن موتر ها باید اینا بررسی شد باید یک بار اگر حکومت اگر اقدام بکنه یا را مثلا تحت فشار بگیرن یک مجرم متهم از اینکه کسی که نرخ اثار خارجی را در اینجا مثلا رواج میکنن یا چالش میتن از قانون حکومت نقص میکنن یک بار اگر به عدالت ملی کشنده شون یک بار یا مثلا محاکمه شون جزا ببینن من فکر نکنم که دوباره تکرار شون
بله سب تشکر
حکومت هست از نقطه زن حکومت ملت هم استفاده میکنن جهانی هم استفاده میکنن متاسفانه من یک چیز دیگر از شما پرسیدم کنم آقای مظلوم که پول افغانی ما فکنیم پول افغانی ما در برابر ایرو عقب نمیمانه در مثلا در برابر ایرو نرخ یکسان است در برابر پوند انگلیسی نرخ یکسان است در برابر دلار نرخ افغانی مثلا پایین میاد یا دیگه کشورهایی که از وحدت ملی و اتفاق خود حفظ کردن مثلا دلار پاکستانی کلدار پاکستانی که از پیسی مجموع گردش کمردیش است اما نرخ سود خود داشته ایران چقدر مشکلات دنیا را که مثلا تمام دنیا را براش تحریمات وضع کرده مشکل پول خود ارزش خود تا جای داشته متاسفانه ما این قدر بدبخت شدیم که